د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبري مجلې په پیل کې په موکړی خبرونو ته د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنۍ چارو د وزیر گرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوی افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له ښودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمیشنر مګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړه شوې وه وویل، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش به د لوړ کیفیت لرونکي درمل په مناسبه بیه افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس پانه خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوي دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپله ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د روانې سلوغې میاشتې له شلمې نیټې څخه عملي شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي. د ازادۍ راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا د راپور له مخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې د وی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لمړی د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرایلو او متحدو ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانز، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیارلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکراینی مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره کتلي دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملین په اوکراین کې د خپل ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریس کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستي. د پداسیال کې د چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشټوالي له کبله تپه تیاره ده او د روسیې حملې لا هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د ساوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماتیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې تر بیگانه شپې پورې هم د افغانستان یو شمیر لوی لارې د واورو د وریدو لکبل بندې وي. په دې اړه په یو راپور کې به واوري چې د چاپیریال د پاکوالي د ساتنې لپاره خلک باید له کوم ډول سونګ ټوکو کار واخلي.
یو رقم نویت دی چې دوی هغلته مخکې دی نه چې سوان ته اماده شي، مضره مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي.
له یو متخصص ډاکټر سره په مرکه کې پر دې خبرې کوو چې د سړو پر مهال خلک باید کوم کارونه وکړي چې ناروغه نه شي.
بهتره ده چې د کوټې محیط ګرم شي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود دی، کنه دغه هغه تور پکې سره خوراک کیونه کی.
افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور په اړه د امریکا د ولسمشر سرګندونو د اروپای متحدانو غبرګونونه پرولې دي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي 1440 ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري 1440 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنې واورې ورېدلې، ډیری لوی لارې له هم د خلکو او موټرو پر مخ بندې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون راپور ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې په ګډون د هیواد ځینې کوچني او لوی سړکونه د وروستیو واورو د ورېدو او توپانونو له کبله په موقت ډول تړل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې په سالنګونو کې له چهارشنبې ورځې راهیسې تر بیګانې شپې پورې د درنو واورو د ورېدو له کبله دا لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ښاغلي حقشناس په وینا د پنجشنبې په ورځ د سالنګ په دوشخ سیمه کې د واورو د ورېدو، توپان او د واورو د ښویېدو په نتیجه کې یو هوټل او څو دوکانونه تر واورو لاندې شوي دي. نوموړی زیاتوي په بامیان، دایکنډي، غور، بدخشان، هرات او غزنی ولایتونو کې هم ځینې لارې د تیزې واورې د ورښت او توپانونو له کبله په موقت ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. ښاغلی حقشناس وایي چې د هوا له ښه کېدو سره به له دې لویو لارو د واورو د پاکولو چارې پیل او لارې به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویان د پرونې ورځې په ترڅ کې په سالنګونو کې د واورو د ورېدو له کبله د دوو تنو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. له دې مخکې د افغانستان کورنیو رسنیو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د وروستیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 30 ډیر کسان مړه شوي او له 300 ډیر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یو مزای د پلخمري او کابل ترمنځ ساحه کې د سختو ورښتونو او توپانونو له کبله زیانمن شوی او اوس مهال په 12 ولایتونو کې د برېښنا بهیر پرې دی. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د برېښنا شرکت ټیمونه د سالنګ د لوی لارې د بندېدو له کبله منتظر دي چې حالت عادي شي او دوی د ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د کابل او شاوخوا ولایتونو خلک د برېښنا د کمښت او نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي دوی مجبور شوي دي چې خپل کورونه د لرګیو، د ډبرو، د سکرو، تیلو، ډیزلو او د سونګ د نورو موادو په وسیله تاوده کړي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص وحید الله صدقی وایي خلک باید د مزرو سونګ ټوکو پر ځای لرګي یا د ډبرو سکاره وسوځوي، خو ښاغلی صدقی د ډبرو په سکرو کې هم د هغه ډول سپارښتنه کوي چې فلټر شوي وي.
عام خلک که چېرته هڅه وکړي داسې سونګ ټوکي ونسوځوي چې هغه هوا ته ډیر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې بلوط لرګي چې دي د سونګ مزره مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته. اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغلته مخکې دی نه چې سوان ته اماده شي، مزره مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مزره مواد یې کم شي بیا هغه استول کیږي. که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلټر کیږدي، ډېر قیمت هم نه دي، یو څه د اوبو مصرف لري، برق دوی ولري او که چېرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه موثر کیدای شي.
ښاغلی صادقی سپارښتنه کوي چې خلک دې د ټایرونو، پلاستیکي توکو او بوټونو په څیر مضر شیان نسوځوي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او فعالان وایي وروستۍ واورو او بارانونو د هوا او چاپیریال د پاکېدو هیلې زیاتې کړې دي، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د ناولو سونګ توکو کارول به چاپیریال بیرته ناولی کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم اوریدل، په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې درنه واوره شوې ده، سره له دې چې د واورې د وچکالۍ په لرې کولو کې هیلي را ژوندۍ کړي، خو یو لړ ستونزې هم رامنځته کړي دي. سلطان محمد سرور د سړو له کبله د احتمالي ناروغیو په اړه د کوچنیانو له متخصص او د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی دی چې په دې سړه هوا کې خلک څنګه ځانونه او خپل کوچنیان له یخنۍ او ناروغیو وساتي.
ما مشورات وادواله ته داده چې دوه مشکل سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرزونه اجلګري وسې، ځکه چې زیات مرزونه په تیر بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو اجلګري وسې، بهتره ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجه په شوخه کې ترمومتر موجود کنه ای دوه رغت ورته چې سړی خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خړی او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دومره خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هواد کې ډېر لارې بندي کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ به څو کی چیرته امکاني چې ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هوادار پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټيبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولای شي دا د ماشومان ته دی یا توخی کنټرول کی.
مننه ډاکټر صاحب. ځینی خلک کورونو کې بخاریو کې د اسکارو ډبرو څخه کار اخلي، اسکار په کاروي، هغه ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر د دې نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم، هغه ډول تاسو د ډبرو اسکار باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نکړي، او که چېرته استعمالي ولې څه وخت استعمال کړي ټول ویخي د خو په وخت کې د بیخي نه استعمالې د ما نظر را ده. که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت د استعمال کړي دوی ویخي د ورځې لپاره د ګرمې کې کوټه د شپې لپاره ګرم او ساتل شي، او یا که بخاري کې استفاده لري کې نو کوشش دی وکړي چې پخلای به کېونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د خپې کله کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د مخ په خټو باندې کله کې چې داخل کوټه ته مغره نه وځي دود یا بخار نه وځي، او بل د غاز د ډبې دي، د غاز ډبونه د تل په سره د موږ اوډوالې په دغادي شکل باندې دی استفاده لري کې کېدای شي د باندې کې کول شي یو غاز یا بخاري نکه شکل لک پشرفه یې خدا کني په غادي غاز دبو باندې باید کوټه ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کې لیو زینه بل زیته د فتن لار بند سي و اور درناسي موټر چلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي چې لري سخت یخني سره مخامخ نسی.
اول خدا به تر د سپي هوا کې د تګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا فوټباس کې سره کېنی دا د دې خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل تزر انتقال شي. نو کچته احيانا د څوکي چې ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یو خطر موجود کیږي، نو به تر دا ده چې مخلي سفر وکي باید ځان باید خو پوښي ا دې اقل درې یا څلور چر کلی باید ولري درې چر خو باید څل څل واغوندي په یخوا کې حتی اضافه کلی هم ځان سره ویسي یعنی کان لري دره یخ کوم هغه سره موجود سي موټر خراب شي کوم بل مشکل سره اضافه تدابیر دوه شوې ته ډېر مهم دي. یو د ټول ځان د پوخل لپاره او لټول مهم دي، په دې پوخل لپاره ډېر مهم شي ضروري شي، دا دغه دوه برخه ته متوجي اوسئ. سردونه مهم ده خو ډیر جات مهم نه ده. اوله مهم خبر ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دی یا لونګي په برخه باندې دی خپل پوز هم وپوخي. دسکش باید موجود دي که دسکش موجود نه شي هر شي موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي صوت نه خلطي پلاس کې واچي او سونه خلطو کې واچي. البته دا په دې معنی نه ستنه درجه یخ د لمن دي دا نور وجود تر چې ته ګلاس په یخ سي او تور سي شنه سي نو دا دې سره کې سي وینه لخته سي دغه لخته کې دا سي موضوع تل سي سکتي مغزي کې سره او یا سکتي قلبي کې سره.
د کوچنیانو د ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین مارج و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. د دې راپورونو د اوریدو لپاره له احمد شبر سره ووسی.
له احمد تکل څخه مننه. د خبرونه نور مطالبه ته مخه کو.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړې هوا د کونړ د زلزله ځپلو ناورین پسې جوړ کړي دي. په کونړ کې د اگست په یو ډیر شمه زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزلې له امله شاوخوا 6200 کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمه واورو رنگ کړي دي
او جون دم په حال په خیمو کې ده او پاس را باندې واور وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکو مومن خان دی چې وای پنځم به شپې د جنوري په 22 مې واورو هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانی دوه وروسته پناه وروړې و. د جمعې په ورځ د جنوري په 22 مې آزادی رادیو ته وویل
بیګار باندې واور شوې ده ډیره زیاته خیمه را لماتې کړې هم دي زرا شوې ده کور نه ډیر د زول دي دا هغه د وځ دم کورون تطلین شو او ژوند دم په حال په خیمو کې ده او پاس را باندې واور وریږي حالات ډیر خراب دي. د جمی چې منی چې کم سامان دي دا شین ته ضرورت ده او واړم په تکلیف کې دي مشران خلک لرو بیماران لرو منګل ته امید کو چې دا څه خلک کیڅو چې منګ دي کلیس منګ دي دارې سره یو څه مدد وکي.
د یاد ولسوالۍ د چلاس کلی یو وسیدونکو ملک عبدالسماد هم ازادي رادیو ته وویل چې خځې ماشومان سپینګيري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دی وګال او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې ترخی مولاندې بند پاتې دي.
برابرۍ شروع ده خیمه ناستې دي خلک بچي خیمه وارو نیولې دي او خلک بچي تلف نه ده کړ نه څوک زخمي لرو خو دغه ده خلک یې سار دي معاشره دي لارې بند دي کم ماشومان او کمزور زنانا سپینګیرو د دې وضع خراب ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متر دي
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلی د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل سوي. خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت واوري او باران لامل لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي، یو شمېر کورونه نړیدلې او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو لامل بندې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یونیسف هم د زمي پراتک د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22مه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خبر کړی ویلي چې سړې هوا زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بے سرپنا دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستي زلزلې ژوند دي پاتې شوی خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د ځخ پاک او په روغتیا او د تغذیه خدمات رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې خوندزي ویجاړ شوی تر سونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوی او ډیر ژر به د یخنۍ درجه نور هم ټیټه شي. په ځنګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکسپانه په بیلابلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم د خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هیواد ختیځ کې د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2026 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر سرګندونی او په بریتانیا کې خبرګونونه. ډونالد ترامپ ویلي دی چې د ناتو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شلکلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځیان په غوسه کړل. ترامپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناتو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دی غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ترامپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیري د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دا یې هم وویل چې خپله ترامپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړي خبریالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوي حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته یې خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړي وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې، او دغه څرګندونې یې هغو برتانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې، او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطی دي هغومره توهینونکې دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برتانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند لاسه ورکړی. د غراز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځلې له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2,416 عسکر وژل شوي، بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شلکلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د ولسمې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د پنځمې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان دولس ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرلپسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان دولس ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نوښته د دلوي په دوهمه په خپل اکسپرنه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټه لیک لاین د پریکیدو لامله د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردګ غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکیدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو لامله د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړی چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکچې ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلی کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای و جدي ستونزه ده. ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توان درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزه ډېرې زیاتې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوې دي.
خلک ډېر د مشکلات سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي، مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نوم سړی نه خبرېږي، نو یو مشکلات سره مخ یو. خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته برخه وصل شي او بیرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزی ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بیساري ورښت شاهدان دي او سره له دې چې هوا ډیره سړه شوې د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سږ کال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2020 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر شوی دی. خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي. هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن